پېښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د کورونا او بهرنیو فشارونو باوجود پاکستان له دې هېواد د بیسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی او نن له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان دا غوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغې بعد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراند ته په استولي لیک کې ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر ملتپاله او نور ګوندونو بیا پرون په کوټه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پر ضد لویه مظاهره وکړه. بلخوا نن د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپا د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ. پر تورخم لاره افغانستان ته ستنیدونکي یو کډوال زیارت ولی مشال ډو ته ویل د پاکستان په جیلم کې څلوېخت کال تیر کړل، خو دا ستوګنې قانوني اسناد ورنکل شول.
نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې، پر زندگی مې 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټی ملاو شو، نه راته چا کارډ راکړ. بچان مې ذلیله، زه ذلیله.
د پاکستان د کورونا چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر پر 1 یعنی پرون په ویډیوي بیان کې ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناده بهرنیانو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو وزارت مشال لډو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د اکتوبر له 6 څخه تر 1 پورې ټول 1,403,000 بې اسناده افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ادارو د اکتوبر پر 20 په اسلام آباد ټینګار کړی و چې د بشري حقونو د ناورین تر زیږېدو مخکې د افغان کډوالو بیرته افغانستان دلیګلو له پریکړې په شاشي. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د صدی او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ډو ته وویل چې د کمیشنر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې پوربند سلا شوې وي، خو د په وینا پر هغې سربیره د بري کورمې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان زیاته کړه چې د پولیسو، پوځ او ملیشه سرتیرو د کورمې د خوار کلي صدی بالیشخیل مرغی چینی او سنگین کنټرول نیولی او هڅه کوي چې امنیتی پر ځای کړي. په کورمه کې د اکتوبر له 23 د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د شمالي وزستان د پولیسو ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزستان د پولیسو مشر روخان زیب زیاته کړې چې دا ماشوم عابد نور نومېده، د میچخیل کلی و او د میرلی له هرمز دینی مدرسې نه 4 ورځې وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی و. د ماشوم کورنۍ له پولیسو سره د هغه د لادرکۍ رپورټ هم درج کړی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. مشال لډو د خپلو رپورټونو پر اساس ویلی شي چې روان 2023 په شمالي وزستان کې په شو 20 هدفي بریدونو کې تر 50 پورې قومي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی خول شوی. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او د هغوی د کورنۍ او د غړو خوشي کول یو بیړنۍ موضوع بدلې ده. د دواړو مېرمنو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تور نشوي او نه عدالت ته وړاندې شوي دي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نیول شوو ښځو او د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. افغان طالبانو د 2021 له اګست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان مېرمنو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نن د نومبر پر لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ په دې محاصره شوې سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بلکې د عملیاتو تیز کړی دی. د دوه په مرسته د تړون لاغې وروسته د مصر، اسرائیل او حماس له ترمنځ شو چې د فلسطین د سیاست محکمې د کډوالو یو کیمپ ته نږدې د اسرائیل په هوایي حمله کې د 50 کسانو د وژنې خبر ورکړ. بلخو اسرائیل ویلي ول چې په هغه حمله کې د حماس یو مشر کمانډر او ځینې نور غړي وژلي ول. په غزه کې د مخابراتو یوې ادارې پال ټل نن ویلي چې هلته د ټلیفون او انټرنیټ شبکې کار نه کوي. ټاکل شوی له غزې نه با بهر ملکیان او سخت جوبل کسان اسرائیل او مصر ترمنس پر رفاه پولا مصر ته اوړي چې هلته به روغتیایي خدمات ورسول شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. له پاکستان تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو افغانستان ته د سنیدو لړۍ تیزه شوې. نن پر تورخم یو افغان کډوال مشال لوي ته ویل دوی په ډیره بیړه استل کیږي او پوهی کی چې له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
موږ لړې کم ټایم راکو هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا موږ سره تقریبا روان دي. هغه ډیر داسې دي چې هغه سرپنا نشته.
پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو بیا د افغان کډوالو د استلو پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان د اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه ده.
کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی د یو ایس سی آر کینی پاکستان کینی دا خو درې فریقې معاهدې دي او ټولې معاهدې خو لاندې کړې.
او د باجوړ د عنایت کلا بازار مشر وایي د سیمې خلک امنیتي ستونزو زخته اندېښمن کړي.
هر څړا چې قدر رچا سپین جامې غوښتي او رچا سره لکه ګاړه په بازار کې دی. یو خارښتم خیال کې سم خیال کې بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
هله د عالم مشال رادیو سره اوس مشال رادیو ته وګي. په دې د خبرونه په دې ولن لمای کې تر ډیره هم د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پاړه تاسو ته معلومات تاسو درکو. ځنې تبصری هم لرو مرکی هم. پاکستان حکومت له هیواد د بهرنیانو د استلو د ورستۍ نیټې په اړه وضاحت کړی او د هیواد داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي رویټرز اجازه ته ویلي چې ورستۍ نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړۍ ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ورستۍ نیټه د اکتوبر 1 یاده کړې. حکومت ویلي ول چې د ورستۍ نیټې تیرېدو پس به بی اسناد کډوال نیسی او خپل هیوادونو ته به ستنوي. خو د بلوچستان چارواکو ویلي چې وار لمخه یو شمېر افغانان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په دې اړه سمد شبنم له کوټې حال راکوي.
سهار مهال موږ ولیدل په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کومې لارې راځي نو پر دې باندې پولیس چې وو هغه ولاړ وو او د خلکو چیکینګ یې کاوه. د هغوی اسناد یې کتل نو کوم خلکو سره چې به اسناد نه وو نو هغه نیول او د گرفتاری د پاره هلته چیرې چې د پښین پونځی یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی نو هلته یې استول. کله چې زموږ هغه کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو او هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نه و جوړ شوی چې هغه یا د دې سمه لیدنه وکړي یا د دې کم خلک چې نیول شوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پولیس چارواکي د نوم نښودلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکې په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي د خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځي وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول شوي دي. پولیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پولیس دا هم راته ویلي چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو درېږو نن ورځ. کم خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کیږي. په را روانه ورځ به بیا موږ داسې کوو چې دا غوی د کورونو نشاندهی وکړو چې چیر دغه اسناد نه لري دا خلک.
سمت شبنم ول بلوچستان مونږ ته معلومات راکول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې وار لمخه تر 1,40,000 کډوال له تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د ستنېدو د لړۍ نن هم روانه ده. په خیبر کې زمونږ خبريال فرهاد شینواری نننه حال صدا سره کوي.
نن صورتحال لکه مکمل بدل شوی دی. ما چې نن وکتل نو لنډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو او سبتولو یا بایومیټریک او دا غزینه ستنولو عمل لپاره نو لړۍ گاډي دلته راځي. تر ډیره وخت پورې ولاړی د ماشومان مېرمنې سپین ګیری پکې ناستی دا تیر اخته کا د دوی دا ټول رجستریشن مکمل شي دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي او چې دوی نه کومې کډې پاتې شي او د غټ گاډي چې دوی پکې له پېښور لنډې کوتل پور راغلی نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ور سره پریږدي او سامانونه یې په هغه خپلو لاریو کې ځي او گاډو کې او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی رجستریشن نه پاس تورخم ته وړل کېږي نو دی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې اوس که موږ تورخم ته ورسو نو بیا به خپل گاډی په کوم ځای کې پیدا کوو د پولې دې اړخ ته به موږ بیا ورخیږو که هغې اړخ ته به ورخیږو.
دې نه علاوه فرهاد که داسې لنډ جواب راکړي تاسو د تیر ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی کم شوی دی څنګه دی؟
بالکل خلکو اوشمیره چې کوم دی دا زیاته شوی وه. ما چې په دا کیم کې دننه خپل اندازه ولګوله اول تم چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی ویل څه خواو شا سل کړي چې کوم دی هغه په کیم کې دننه ولاړې وي او بیا د لنډې کوتل نه تر پېښوره پورې ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې هغوی لیا د کیمپ ته نه دي ورپرېښودل شوي او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لارۍ ورپرېږدي نو هغوی ډېر مشکل سره مخ دي. دا اوس باران هم په شروع شو ځینې کډوالو ترپالونه را خواره کړل په لاریو خو ځینو سره بیا نشته دی او دوی مطلب دی چې خوراک څښاک ته هم رسایي نه لري.
فرهاد شینواری او مونږ ته له خبره حال راکړ چې هلته ظاهر ده افغان کډوال روان دي ستنیږي خپل وطن ته بیرته او ګڼه ګوڼه ده د هغوی لپاره چې څه پروګرامات حکومت په پام کې نیولي دي. د پاکستان حکومت بیا اعلان د دغه اعلان وروسته چې ګڼ شمېر افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته تللي په دې کې هغه کډوال هم دي چې پاکستان کې زیږېدلي او هلته ستر شوي دي لوی شوي دي هلته عمرونه تیر کړي دي. له دغو تلونکو کسانو سره بیا هم فرهاد شینواری په خیبر کې خبرې کړې دي او موږ ته رالیږلې دي راځي وایو ورو
زیارت ولی رالم ضلع جلم نه روانه ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه دل پر زندگی مې دلته تیر 40 سال مې تیر کړل ما ته تر اوسه پورې نېشنل ټیم لاو شنه را تر چا کار راک بچان مې ذلیل از ذلیل میاش د ټیم راک میاش کې بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کې وکم چې تا میاش ما ته ټیم راک ټول دې ذلیل کړو چا تر به پیسې چا تر به نه اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شرلم پلار مې دلته پیدا رور مې دلته پیدا نو دومره خو باید وکړي کنه چې دستی دستی کار وکړي ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي.
زمانوند محمد زمان مونږ رالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو جو هر سپادې شو وزا چې کم کورونه مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته هلته هغه کورونه نشته ځمکې نشته هغه داسې اندازه نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دي هغه ته داسې محسوس چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو.
نوم جهانگیر خان دی او د ګوجرواله راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه بیراج د پنجاب دی او دلته اول ځل روان یم وطن ته
نو تا ته اوس څنګه ښکاري؟
اوس چې هلته لاړو مې پته لګېږي چې هلته به څه حالات یا څه حساب کتاب دی
څه کار ژوند کوو
زه نان به یم څه سامان پاتې شو لکه څه راغون کو سم هلته پنجابیان تم پرېښوښت بار کسانو لګي دا ورځ مونږ سامان دی را به خرڅ کوي پیسې به در راولېږي نو دغه چې اوس دغه در بېګانه ولاړ وي ماشومانان دي دغه مشکلات دی وروره اوبه چې د دې بندوبست نه دی مونږ خپل روپۍ ورکوو.
سوابر خان پینډی نه ننګرهار ته څم نه لرو چاته لاړ شو څه به وکړو دلته هم لږه مزدوري مزدوري کوله دېړم کوله بچول هم نفقه پیدا کوله هلته چې لاړ شو نه مزدوري شته د خښته بله جمعه هم را روان دی نه سرپنای شته نه بستره شته داسې.
د افغان کډوالو خبرې وې زموږ له خبریال فرهاد شینواری سره نن په تورخم کې کړې وې. هم په دغه موضوع کې به پاتې شو. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې بې اسناد افغان کډوالو ته دی افغانستان ته د ستنېدو لپاره نور وخت ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوې نیټه نن یعنې د نومبر پر لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نیټه پرون یعنې د اکتوبر 1 وه خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي هم نن رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې وویل دا وضاحت یې وکړ چې وروستۍ نیټه نن یعنې د نومبر لومړۍ ده. خو دې باوجود حکومتوار لمخه د کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو چارې پیل کړې دي. تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
د پاکستان قوم پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستلو په حواله سروای باید د دوی لپاره کوم طریقې کار جوړ شي نه چې په زور دی وستل شي. دوی وایي تلونکي خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنت یا قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته د نومبر په ولنې نیټه وویل هغه افغان کډوال چې کلونه یې دلته تیر کړي، روزګارونه یې دي، کورونه یې دي، خپلوالۍ یې دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا ویستل ډېره کمه موده ده. باید دغه موده لاغزیدلې وي.
دا نه قانوني دي، نه بین الاقوامي قانون سره سم دي، نه دي مقامي قانون سره سم دي. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، هغې دپاره چې کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، یو این سی آر کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهدې دي، دې باره کې پخوانۍ معاهدې موجودې دي او ټولې معاهدې خپو لاندې کړې.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1 پورې وخت مقرر کړی. دغه نیټه د رضاکارانه واپسۍ لپاره مقرر کړی وه. ولې تر دغې وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زوره به ویستل کیږي؟ د عوامي نیشنل ګوند د مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلی غیر رجسٹر افغان مهاجرینو د رجسٹریشن لپاره هم باید کومه طریقه جوړ شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول اوسېدل غواړي هغه ته د اوسېدو حق ملاو شي. مشهد رډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر صداسي شریک کړه.
بل دا چې په افغانستان کې یو یا اگر صرف دنیا کی څوک یو استراری حالات سی یو داسې حالات سی چې خلک ګلاړ سی په د اوس نوی خلک سره غل دی، د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دوی اوس جوړ کړی د درې میاشت موقت حکومت چې کوم د کړی دی اعلان کړی، دا ټیک نه دی. په کار دی چې دوی د دې لپاره یو حالات د خپلې نوي چې الیکشن کیږي د هغه ته پرېږدي، هغه به خپل فیصله وکړي.
د اکتوبر په 16 په سینټ کې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سینیټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړو چې د افغان مهاجرینو په موضوع د په سینټ کې غنی خبره وشي. په دغه کې لیکلو د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول غنی سنگینه مسله ده. د لیکلو افغان مهاجرین واپس په زور لیږل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نورو خبرو ترڅنګ دا هم لیکلي د نگران حکومت سره داسې فیصله کول اختیار هم نشته. هم دا شند جمعیت علماء اسلام فیډل خبر پښتونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنې نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنې ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مستانه بلکې د پاکستان او د افغانستان مستانه دې کې تعلقات هم متاثر کېدی شي، دې کې ظلم او زیاتې هم کېدی شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دوی د تلو طریقه کار تې کې دغه سه سختۍ سره ظلم او جبر سره وستل چې دی دا مهمان د مونږ د پښتنو د روایتونو هم خلاف دي. غیر قانوني سنوم رویه د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زمونږ د روایتونو لاندې وي.
د اکتوبر په 19 قومي وطن پارټي په خپل ایکس پان د دغه ګوند مشر آفتاب احمد خان شرفو یو بیان جاری کړی چې نوموړي پکې ویلي د افغان مهاجرینو په وسترو نگران وفاقي حکومت ته پښتنو مشرانو سره هیڅ سلا یا مشوره نه ده کړې. تیر حکومتونو به دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوې حکومت دې د مهاجرینو د وسترو نیټه نوره وځنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سینټ غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وسترو په حق کې هغه مشال رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانون خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک دی، یو قانون دی. که نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدی نو ولې پاکستان کې په لکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا زه د دې په حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوي له ټیم ورکي، بلکې زما دا مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د ځینو افغان هنرمندانو مهاجرینو لخوا پیښور هایکورټ کې مقدمه هم اچول شوې چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولېږل شي هغه ته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بلخوا په سینټ کې د سینیټر مشتاق احمد خان په درخواست اورېدنه هم ممکنه ده زر وشي. نو لا هېڅ نه ده معلومه چې د هایکورټ دننه د مقدمې او په سینټ کې د درخواست وګنې کوم رقم نتیجه راوځي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر سرفراز بوګټی نن وضاحت کړی چې د بهرنیانو له هیواده د ایستلو وروسته نیټه پرون یعنی د اکتوبر 1 نه بلکې نن د نومبر لومړۍ نیټه ده. حکومت وار له مخه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي بهرنیان ځکه ستنوي چې قانوني اسناد یعنی پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې حکومت دا دلیل څومره قوي دی؟ دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن څخه د دې مرکې په پیل کې کړی ده.
ویوی کې درې سره اسناد نشته. نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده، د حکومت ذمہواری ده، د حکومت مسؤلیت ده. کم افغان فامیل د څه ده چې هغه دا ویلي چې موږ نه رجسټر کیږو، موږ ته اسناد مراله کوي چې څوک ورشي هغه دغه درج کړي او هغه له دغه ورکړي او شناختي کارډ له ورکړي. دا د پاکستان د حکومت کمزوري ده، د مامورینو کمزوري ده، د مامورینو ناکامي ده. او بل چې دې خلکو څه نقصان رسولی دی، دی د پاکستان نه غواړي نه خپل نوکری خپل مزدوری کوي، خپل لا کوي، یا په ټرانسپورټ سیکٹر کې، یا په کنسٹرکشن کې، یا په فارمنګ کې، یا په بل سیکٹر کې. او شل شل کال دیر شل کال سلوی خل اس کال اوشو اوس هغه په شل درې په نقص باندې ته د کورونا روباسي. دا ظلم دی او دا بالکل د انصاف خلاف خبرې دي، دا غلطه پالیسی ده. او دې په نتیجه کې بعد پاکستان اړیکې
هم دې ته بزر اتلم. رستم شاه مومن صاحب، سوال اول به زه د نگران وزیر اعظم چې په دې حواله کوم دلیل ورکي، هغه ځکه په لاهور کې په لمس کې په دې حواله باندې پښتنه وسو چې افغان نان ولی وباسي، نو هغه دا ویلي چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي نه څه نو ورکوي او بس هم په دې وطن کې اوسي، نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نشي پاتې کېدلی. نو ستاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي، په فرانس کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په یو ځای کې څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي، نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي؟
نہ دا خبر دے غلط گئی دے پے خبر زان نہ پوئی کہ کم یو سڑے پٹھول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے کہ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دے وجنا یا دے غربت دے وجنا یا دے دغه دے وجنا چې هغه زان ته خطرې، یعنی مطلب دا چې هغه پس باز وجوهات باندې دغه زان ته خطرې، نو هغه سڑے چې بل ملک تلاشی پناه واخلی، نو چې کم ځکه پناه واخلی اغه ملک تا په بین الاقوامی قانون کې دا اجازه نشته چې دا سړی دا فامیل واپس به ته وليږي، ځکه چې هغه حالات نه راغلي ته هغه حالات به څنګه ورلېږي. او بیا راشو افغانستان ته، افغانستان خو خپل خلک روان دي، هغه خو اقتصاد خراب شوی دی، امریکا چې کم نه غشپک بلین ډالر نه ورکړي، یو د اروپا ول ملکونه هغه هیوادونه شپږ 2 میلیون ډالر نه ورکړي، دغه خو 8 بلین ډالر د افغانستان د دولت امریکای او اروپا ملکونو هیوادونو سره دي، هغه نه ورکي. نو په دې وخت کې دا خلک بیا ورلېګل، دا د پاکستان او د افغانستان یو خدای چې افغانان ته په تکلیفي افغانان تر اوباس رشلو ډیر شو کال او د خپل کورونه روباس او په زور لېګا په بیزته لېګا، دا به خبره ده. او بل چې دا به د افغانستان او د پاکستان پاړي کو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده. رستم شاه مومن صاحب، یعنی په دې باندې ک چرته داخله ګوزي یا لاړشي یا پاتې چارڅ چوي د خپل یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی، دا غو ترمنځ په تعلقاتو باندې په با افغانستان او پاکستان په پا مجموعي تعلقاتو باندې به دې څه اثر وستاس پر
ډیر منفي اثرات به تر عمر به خبرې دیږي. او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نورو دغو سره چې کوم دی خپل اړیکې دا کی مضبوطی کی، هغه باندې پاکستان خپه کیږي، او دا پیداوار به د پاکستان خپلې، د دې مسؤلیت به د پاکستان خپلې.
اواسي په افغانانو کې به د پاکستان ایمیج څه کم دی، چهره څه کم ده، د جذبات څه کم دی، دا غو باندې به څه اثر وي؟
هغه مخکې نه ډیر منفی دی، دین پس به نور منفی شي، ځکه چې په دې توګه باندې چې اوسه پورې افغانان چې کوم دی پناه اخیستي دغه څنګه باندې چا اوسه پورې دا نه دی وقته دی کدی چې وباسي. بل دا چې د دې دا وخت بم ډیر چې کم نه نوټیس ارګنایز دی، البته چې کم نه دا نه روباسي د کورونه به روباسي په زور به په ټکونو کې تیرې او هولډینګ سنټر ته به لګي، البته به دوه ورځې سلور ورځې شپږ ورځې هغه نه پسه به په ټکونو کې راکې او بیا به چې کم نه سره دا بیا به لګي، بشي به دې ټول خپل سکولونه روباسي، دکان نه کاروبار به ختمه، چا دې باندې قرض دی، دې په چا قرض دی، هغه ټول لاړ رالو. نو دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې په نوټس باندې تر سلویختو کالو کډې څنګه وباسي.
د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه وړي. د پاکستان ته له افغانستان د کډوالو بهیر تر هغې وروسته پیل شو کله چې په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل. لغه راهیسې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مېشت شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویلي 44,000 راجستر افغانان پاکستان کې اوسي. هو پاکستان حکومت بیا ویلي چې له دې پرته 44,000 ناراجستر هغه هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په دې کې لوی شمېر هغه افغانان هم دي چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي، هلته کاروبارونه کوي. پوښتنه دا ده چې که دا افغانان وشړل شي نو دوی به د پاکستان پر اقتصاد مثبت او که منفي اغیز وي. دا پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان سوداګری اتحادی له پخوانی مشر دارو خان اسکزی څخه کړی ده.
اوله خبره خو دا ده چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه. دویم سوال بیا دا هم جوړیږي چې آیا د دوی په دې ځای اوسېدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه شته که نشته؟
شته. اول به د اولې پوښتنې ته تاسو راسئ او دا دومه بیا تاسو مهمه راپورته که دا به جواب راکړي. یعنی د پاکستان دپاره په داخل کې دا یو بوج دی که نه د پاکستان پر اقتصاد؟
داسې دي چې ډېرې داسې ځایونه شته چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسېږي. لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي. پرون نه بل ورځ دا چې کوم د کویلې قانون چلی د دې د ملګري سره مې الهوالو هغه ویل چې جډیشل میټینګ راغوښتې دي. هغه وایي چې موږ موټران دراستو سی سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږې. نو هغه ویل چې د دې سره به زموږ چې کوم د کول مین بزنس دي دا به په ټپه ودرېږي. همدغه رنګه چې کوم کښتګر دي د هغو سره چې کوم افغانان کار کوي هغو ته ډېر زیات زیان رسېږي. په دې حساب باندې چې دوی د دوی د دې ځای ستلنه په افغانستان کې به ودانۍ جوړه کړي یا بنې کې جوړه خو په پاکستان کې دلته خلکو ته دغه رنګه زیان رسېږي چې د هغو کارونه چې دي هغه هغه ته په ډېره ګرانه بیه بیا د په خود پخوا په رنګه نه تمامېږي د هغه ته ورته ګرانېږي.
شاو په دې کې دا بله پوښتنه تاسو خپله راپورته کله چې دغه افغانان چې دلته میشت دي که نه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه وله؟ یعنی له هغو باندې هم هغو ته ګټه رسوله؟
کاکړ صاحب د بده مرغه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغو د افغانستان شتمني ټوله د ځان سره پاکستان ته راوړې ده او دلته چې دوی څه ګټې کوي څه په د دوی شتمني ده دا ټوله دلته دوی په دې باندې ځکه اخلي په دې باندې کورونه اخلي په دې باندې دوکانونه اخلي په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټه نه رسېږي.
اخري پوښتنه کوم هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو چې دومره غټ تعداد کې دي چې 1,00,000 که د حکومت شمېرې ومنل سي نه رجسټر شوي دي او 1,40,000 بیا د ملګرو ملتونو وایي چې هلته دي نو دا شاوخوا تقریبا 3 میلیونه کسان یا 1.5 لک کسان جوړیږي. د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت. نو په دې برخه کې به د پاکستان چې کمی پیسې راځي پر هغې به تاسو ښکاري اغېز وکړي که نه؟
داسې ده کاکړ صاحب په دې کې ډېر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسوي که عملي طور واقعي چې کوم دا چې کوم 3 میلیونه افغانان دوی یادوي چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دوی ولېږي د پاکستان پر اقتصاد باندې ډېر غټ د دې اثر لویږي او ډېر بد اغېز لېږي ځکه چې دلته چې دی چې د ډېرو پیسو چې کوم ټریډنګ دي انډسټري نه فهم بلکې په انډسټري کې هم برخه اخیستې ده چې کوم ټریډنګ دي په ټریډرس کې چې دي د افغانانو ډېره غټه برخه ده او د ورځې کاروبار په ډېر غټ مقدار باندې افغانان کوي. د ایران سره په ډېر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي. دا چې کوم د جولري یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډېره غټه حده که په پېښور کې که په کوټه کې که په کراچي کې په دې کې د افغانانو ډېره برخه شته. دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه ده منی چینجر په دې کې ډېره زیاته د افغانانو برخه ده. کچیر افغانان هغه افغانان دوی د دې ځای څخه د وتلو ورته ووایي چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان ډېره غټه ګټه ده او د پاکستان ډېر اقتصاد ته نقصان ده.
د پاکستان سوداګرو اتحادیې لیوه مشر دارو خان اسکزی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. په پېښور کې د ماښام 6:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به اورو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغه هیواد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کنټرول ادارې یونیسیار ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. بلخوا نن د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپه د بې اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل کړ. په کورمه کې د لسبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د صدی او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشالډو ته وویل چې د کمشنر په مشرۍ په کورنۍ جرګه کې دواړه خواوې پوربند سلا شوي. خو د ده په وینا پر هغې سربېره د بره کوربه په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ په ګډون ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو له افغان طالبانو وغوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې دوی په خبره له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې نه دی خول شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهرملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. او د کرکټ خبر دا دی چې په هند کې روان 500 ورځې نړیوال کرکټ جام کې نن د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې په پونه ښار کې سره مخامخې دي. جنوبي افریقا اول بیټنګ کړی دی، 350 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي په شاوخوا 8 اوور کې یې 8 رنز کړي دي، منډې جوړې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدل. مشال ریډیو ته غوږی اوس ویبلې موضوع تر ازو چې د پاکستان له اقتصاد سره تړلې ده. له تیرو 2 میاشتو راځي د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نور بهرنیو کرنسیو په مقابله کې یو څه خوشوي دی. په بره روان دی، د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې دي. خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هماغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت وایي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچا د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کمی نه دی راغلی. عام ولسوای کله د روپې ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي، د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي د 400 کمران لیوای.
پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی. چیرې د هغه براه راست عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شي خوردونوش دي، بیکری شو، فروټ وغیرہ قیمتونه کم شي دي. البته زیات شي دي او کمی کی نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکارا خبره ده چې د ګټي نیخ پنیغه ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت انتظامی کمزورو له وجې دا ممکن نخکاری.
پیخور پوهنتون کې د معاشیات او سانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
د دې ټول ریزنز چې کوم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایسیس چې کوم دي نو هغه دغه سره نه دی راخته شي. کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی، زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوی دی یا پیټرول پرایسیس چې کوم دي نو هغه کم شوی.
ولی 5 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پیټرول لیټر نرخ کې 73 روپو او ډیزل 45 روپے لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له دغه وروسته په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی وروسته د په وفاقي او صوبایي کچا اړوند چارواکو ته لارښوونې کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا پام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بھی گارے دا لیا سایا دا لوگ نہ سا نہ دوی سارے سم زمو سا غم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تم رو دا فوج مشر دے تم رو دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی.
د باجول کاروباریان او سیاسي فعالان وايي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دوی په خبره همدا لامل چې د سیمې کاروباریان د هیواد نورو نسبتا آرامه ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلي دي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وايي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې یې روانې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
د باجول کاروباریان وای دغه تک کاروباری کچه د 500% نه هم راټیټه شوه. د باجول سیاسي فعالان هم د بدمنې پیښو اندېښمن کړي او وای دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شند روزګار اړې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کم دکان ما مثال 60 لاکھ روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلې ده چې یو دکان ما مخکې خلکو په کرایي باندې په 40000 روپۍ ورکاوه 2000 او په 10000 روپۍ باندې وزي چې کم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ غو 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاولیدلې. که بازار تراشی دومره یې ترهی چې څوک پازادانه باندې هر څړې لګدانه یو خاص خلک مخکې بزی وای یو خاص خلکو ته مخ جنگو اوس هغه قصه دې هفته را رسیدل چې هر څړې چې قدر د چسپین جامع غوستي او رچا سره لخه غاړه غو په بازار کې دی خو ریستم خیال کې ایستم خیال کې بازار ته سودا لده سر ناراضی نه.
13 ورځې هم د باجوړ په تر خو نومې سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژل. په دلند وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کیږي. ولی په جولای 13 باجوړ شندای مورګه د جمعیت علماء اسلام فیډلې په ونده ځان مرګي برت کې څلور شپې ته تنان وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د دایښ په نوم وسلوال ډلې منلې و. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشال رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کیږي چې ګین یو څوک په ذاتی دښمنیو کې پټ پنا وژل کیږي خو وژونکو یې مخونه پټ کړی وي. نو داسې ګومان کیږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګری پیښه ده. لالي شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دشمنان دي خپل بدل علی خپل انتقام علی زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالیه نشان دی. نو لهدازه زمونږ حکومت پاکستان را درخواست دی چې بالکل دلته بدامنی شته دغه بدامنی د پاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوند دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې لسی جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې پاراپو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر هانزیب خان مشال رډو ته وویل باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې ګین راتلونکي وای د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ایزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ دی چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو زموږ نظر وباسي بس سترګې پټوي ځکه چې دلته که څوک چا روزګار کوه غم تباه دی که چانه کوه خاصم تباه دی. په لحاظ حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچوي. روزګار سره دلته کوم باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجي ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنی خطر ده خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غ خامخا پورته کوي
او پنن پرون کې به تاسو لیدلې چې کله نه د علما کار شوی دی نو نن پکې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته و چې په پاپاز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یری د وحشت نډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دی اړي څنګه کی
مشهد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومو وسلوالو لخوا شوي البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشهد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو د قلنګونو د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د نوی تعلیمی کال پہلے دو تا شپږ میاشتې پاتې دي خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري ادارا یا ټیکسټ بک بورډ وایي چې د پیسو د نشتوالي له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو لپاره درسي کتابونه نشي چاپولې دغه لړۍ لزند سره مخامخ شوې ده په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ له ویاند نواز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د دې مالی بحران یا د مشکل بنیادی لامل څه ده
پدې کتابونو چې دا د 50 لک نه سیوا کوانټیټي وی د تعداد وی نه پدې اربونه روپې خرچه راځي نو ټیکسټ بک بورډ سره چې کم خپل فند جمع شو دا 1971 نه والی تر د دې دمو پورې نو دا فاندز باندې غوي دوه کال کتاب فری چاپ کو حکومت پیمنټونو کو تقریبا دا 100 ارب روپې ویدل پاره کې او لګیږي ټیک فور بورډ خپل خو پرنټینګ نشي کولای دا ډېر زیات تعداد وي دا مختلف پرنټر سټایل لوکیټ کیږي ټول ملکی نو دا پرنټر چې کتاب راوړو هغه صوبې کې حواله شو سکولونو ته دا غوي بلونه چې دا ټیک فور بورډ سره پراته دي وغي مختلف حربي استعمالي
او دا بلونه سمره دي
د تیر کال چې کم ټندرو دا غي مالیت ټوټل تقریبا 10 ارب روپې وو حکومت په لګ لګ باندې چې کوم پیسې راکړل د ډېر فشار نه پس نو هغه 15 ارب روپۍ راکړل او 15 ارب تقریبا چری داله د 13 کال پاتې دي
اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو د پاره کړی دی او د هغه مالیت څومره دی
زمونږ چې د 13 کال کوم ټینډر نو هغه 50 لک کتابو د هغه 10 ارب روپۍ جوړې دي نو ظاهر ده چې روان ټینډر به د هغه نم سیوا ویزه کې چې د هر یو سیز قیمتونه ختلې دي نو اندازې ده چې 12 ارب روپۍ ټینډر با روان کال کیږي
نو چې اوس تاسو ټینډر کړی دی آیا چې کوم چاپ کوونکي کمپنیانی دي هغه راغلي دي دغه ټینډر کې برخه اخلي
شپږشتم تاریخ د اکتوبر چون د زمونږ د ټینډر ډیټ او پدې کې چا هم شرکتونه کوو لړې پیسې هم پاتې دي نه غم او چې څو پر دغه دایګي تاسو مونږ ته نه کړی مونږ تاسو سره کار نه کوو بیا هم ټیکس بورډ چې کوم دې توصیه وکړه پدې ټینډر کې نو روان میاشتې دغه کې بیا د ټینډر دای کې
کدغه کتابونه پدې مقرره مدت کې چاپ نشو د دې اثر بسوي په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومان باندې
د نومبر شروع کیدونکې د کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کم زمو شیډیول دی مطابق ټینډر شوم وي او پرنټینګ شروع شوي هم وي نو چې څو پورې دا پیمنت اون شي دا ټینډر اون شي نو د صبح چې څومره ماشومان دی دا کم 500 لکو پورې کتابونه 13 کال تللی دي دینه بدل سیوا وي نو هغه به ماشوم ته ملو نشي چې ماشوم ته کتاب ملو نشي نو تعلیمي چې کم سیشن دی دا غي شروع کیدو سره ماشومان او دغه والدین چې کوم دی هغه د یو قسم پریشانې ښکار شي چې کتاب په سکول کې نه وي ماشوم سره کتاب نه وي او نو په مارکیټ کې وي.
نواسب چې کوم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوي آیا هغه کتابونه چې کوم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نورو ټولګیو نه پاس شي نو هغه کتابونه هغه تاسو اخلي او نورو ته ورکوي؟
کار هغه له دا و چې هغه داسې قسمه سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلېدلې نه وي کم روغ وي نو چې هغه اخستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمانډ نه چې کوم مونږ ته راکړي دا هغه نه دا منفي کولې دی ته لرې کولې نو د دې ډیمانډ به لږ جوړېدو چې لږ جوړېدو نو د هغې مالیت یا د هغې لاګت یا بیا بیا چې کوم لې دا کم راتله.
د دې کال دپاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړی دی یا تاسو نه غوښتنه کړې ده؟
د هغې ډیمانډ او د هغې غوښتنه مونږ ته راغلې ده د تیر کال نه کم دي او وجه دغه ده چې هغه محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ به زوړ کتاب چې کوم څنګه تاسو وایي ماشوم نه اخلو نو سبا پکې هغه هم استعمالېږي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ لویان نواس خان خټک سره مدو مجید بابر مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په سیال کې چې خبر پښتونخوا چارواکي او هم شونکي وایي چې د دې سبې ته د وفاق لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نور کول کیږي او په کمی مالیاتي کمیشن کې هم د دې سبې ته برخه نور کول کیږي. صوبایي حکومت په نتیجه کې له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د سبې نگران اعلی وزیر پر استوي کې وفاقي حکومت ته یو خط استولی و چې بقایجات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بنیره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ دی او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بینکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانی او قبایلی سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرجې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سه اته 10 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پښتونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انفسي په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغې سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چېره په وفاق باندې 300 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 6 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوي سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی خو دا مهال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صوبه ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مونږ ته پیسې نه ملاویږي لګیا دي. خدا نگران حکومت دے کے لا پورے غچ کم ز مونږ ته باغ 3 ارب روپۍ میاشت ته ملاوی دي عام نه ملاویږي. بل این ایف سی کی کم خبر شوې دي او بل د ٹرائبل مرجر کی کم شوې دي غین ز مونږ شیر زیاتیږي ا پیسې هم لا نه ملاویږي لګیا دي. دین علاوه فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل باندې دا اغه نه ملاویږي. نو ویلو مقصد دا ده سمره چې آئینی شکونه دي خیبر پختونخوا په دې کانسټیټیوشن کې کم حق لري اغه خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي لګیا دي. خیبر پختونخوا قرضې اخیستی شي خو دا ټیمپرری حل مستقل حل خو دا دی چې زر نظر الیکشن وشي، نوې حکومت راشي، نو دا خبرې ټیک اپ کړي. دې پاشه په دې نگران حکومت کې دا خبرې ماته نه لګي چې دا به حل ولري.
په صوبه کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستي دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمه دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنیرې وایي چې په صوبه کې خرابې امنیتي وضع او سیاسي بېقراری د صوبې اقتصاد ډېر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږدمهاله پالیسیو پر ځای عارضي ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نورې هم پیچلې شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیټ هایډل پرافیټ یا زمونږ د آئل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ټرانسفر راځي پای کې ډېر کمی راغلی و. دوی به مسلسل قرضې اخیستې او اوس چونکې نگران حکومت دی نوی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې علاج چلي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع، فیډرل اکسایز ډیوټي او قومي مالیاتي کمیشن کې د ورته خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسې په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپۍ پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 103 بلین روپۍ ترلاسه شوې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پنځو بجو.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې چې روان اکتوبر میاشت خپور کړی د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته پکې کتنه کړې ده. په رپورت کې راغلی چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سینسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره دا موضوع حکومتونه جدي ونیسي او په دغه برخه کې کار وکړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 14 په خپور شوي رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنا څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سینسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سینسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوسمهال مهمه مسله ده ځکه چې انساني حقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوی چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو یا ولسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلبو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرول چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د غتر شا ولاړې دي. د مې په نهمه د الکادی ټرست په نوم د درغل په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتټیک میډیا مسله ډیره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کیږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دي شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي، چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې، څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ. ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي، په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو، نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېرې منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورٹ وای که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي، خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نشي چې یو ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آف لاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادی اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارے، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض پر ہر شے کے انٹرنیٹ سے فائدہ اخستل سے اوپا انٹرنیٹ دا تھرو چلے کتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہے اور بندے پاگا باندھے مس یوز کیجی ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن نو دا ڈیٹ زیاد خچہ لری اس تنظیمان دا خچہ لری دا کیجی دا شے کو کیجی اس یو عام ویب سائٹ دی وی لاگر دی یا یو سائٹ دی چل سائٹ سے پتا خبر کی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کم نارمز دی دغه خلاف ورزی کیږي. گورنمنٹ آف پاکستان چې دی نو پاره دوی خو پاره استعمالې چې ویب سائٹ بلاک کی ولی هغه د حکومت خلاف خبرې کوي. زه خو دا وایم چې خلق ڈیسائڈ کی باید انټرنیټ آزادی باید باندې خو پابندی نه.
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورٹ پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورٹ پاړه له سویلو ډډه وکړه او ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورٹ کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازدارۍ داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.